داره چرا پریمی پریمی اینجا ما
او خزی دا چلی دا پری دی پیچی دی دا پا چلی دا ولی
ولی نوینه سی سنگ خطی دی
نو خطی دی تو پا لارا را گلی کب چیر دا خطو که را گلی
پا لارا را گلی هم لارا که خطی بی
نو چی جا پا پشو کنی وی چی دست پا خطو لارا گلی
وی و خوره نگوری اگه دی چپلی می پخو دی
نو خوره تا فکرو که دا وقت دا خطی و گره دا باران و گره و چپلک و سرطلی
زمتی تاریانه ما دا خطی و گره دا ساره و گره سنگه جه ساره نکه دا پشو بجه چه حالو سنگه بجه ساره که دا
وی خوره زه چه خبرم سرخو آوا سم آوا چه خر تا ورسیدم دا غسی بدا و رز را بندی جوره سوا
نو که باران نو آوا سم آوا نو یخ خواه کنه
و سره یا دوست نزه دونه دونه موزه پخو کم خلق برا پوری و خندی
موزه که نپخو که نو بوتون آخو پخو که کنه
اول خود خلق په خندا پسې مګرزه بیا خندل بیا خندله هر وخت چې د سړي ساړه وسو جاکټ دی واغوندي چپلې دی نه پوسو کې موزې دی پوسو کې بوتن دی پوسو کې دا خو څه کوي وروره واړه ماشومان په کوڅه کې ګرځي چپلې ور پوسو کړی موره
و خورې چې دا غټه خزره چپلکو کې تللی دی واړه ماشومان نه څه ګله پکا
دا څه منځ لري
او واستاسه دا خبره پریږي چې زمې د خپل پخې پریمینځم
ته اول زمون خبره واوره چې بیا دسیونه کې بیا د پخې پریمینځم اوس خاص نیم شټل شي
جراپ په پښو کې ام ماشومان ته ام خپل ځان ته ام سر باید پټ کې ام شه باید پټ کې نه نه روغه کېږي او کدا چې ولر څه سبب پرته نه روغه وي
لا تروسه خو ډېر ژمی ته ډېر وخت دی
و خورې بیګم تر سبا ټوخېدلی
نو خود به ټوخېږې ته وګوره کالی څه شی اغوستې دي په ځان کې وګوره څه شی دي یو نازک کمیس یې په ځان کې دی یو ټکری یې پر سر کړی دی
و خورې هغه ټوخی خو مې د سړو نه نه و هغه خو لاړم یو دانه میراث آیسکریم مې وخور
دغه دی د بد بدتره یې توبه کالیم نازکه خو دي څپلۍ په پښو کوي آیسکریم هم خوري
ښه دې سره وتلی و خورې
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام لوچو میو سره څنګه یې ارمان چې د پخوانی دولت په کومه اداره کې مو د کمشنر یا چارواکي پایس کار کولای نو خل ډیره وچ میو وب مو خوړلې وا خو زه له خوړلې امید خدای خوړلې هم تر اخره په گیډه کې نه پاتې کیږي خو نام بدی تر ډیره پاتې وی د خبرونه په پیل کې مو هغه درې کونج می سره بولو چې یو کونج د سیاسي چارو کارپو بل کونج د اقتصادي چارو کارپو او دریم کونج د ټولنیزو چارو ماهر ده
قدر من اوریدونکو نننی ترې کونجه میستمو هر یو د سیاسي چارو کارپو خاغلی سیاستي صاحب د اقتصاد د چارو کارپو خاغلی پیسمل صاحب او د ټولنیزو چارو کارپو اغلی پتاسه خدمت راغوختی دي چې ټولو ته خرغلست وایم
خیر وسه کور ودان
بحث به له سیاستي صاحب نه را پیل کړو سیاستي صاحب لکه څنګه چې خبري نوی حکومت په یو لړ فعالیتونو لاس پورې کړی دی او یو لړ اقدامات په لار اچولې دي لکه د اداري فساد په ضد د مبارزې پیل او داسې نور ته څه نظر لري چې دا اقدامات څومره د هیواد په ګټه دي
تر هر څه لومړی خو زه تا او د میز محترم او ګډونوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ژوندۍ اوسې مننه
مهرباني صاحب او بیا راځم تاسو مطرح کړي موضوع ته په ټوله کې خو زه له دغه ډول اقداماتو سره موافق یم او باور لرم چې د اداري فساد په ضد مبارزه یو له هغو سترو او مهمو کارونو څخه ده چې حکومت باید مخته بوزي خو فلحال ورسره مخالف یم او دا کار راته یو ډول عجله او بیړه ښکارېږي ځکه چې د دومره لوی مبارزې لپاره یو لوی بستر په کار دی او د لوی بستر جوړولو لپاره طبعا وخت په کار دی نو
یعنی چې تا په نظر باید دغه د فساد په ضد مبارزه ونه شي
ودی شي خو کله چې امکانات او مناسب شرایط او فرصتونه ورته برابر شي
د اقتصادي چارو ماهر پیسمل صاحب ته په دې اړه څه نظر لري؟
زم د سیاستي صاحب خبره تاییدوم او وایم چې د دغه غټو مبارزو لپاره غټ اقتصادي بستر پکار دی چې په اوسنیو شرایطو کې میسر نه دی. نو زما په نظر کې حکومت دغه ډول عجولانه اقدامات بند نه کړي، نو دا ویره شته چې یو لړ اقتصادي پرابلمونه خلق شي.
مثلا څه ډول پرابلمونه؟
مثلا خی ګمرکی فعالیتونه به له ستونزو سره مخامخ شي، او ځکه چې د دې کار لپاره اوس شرایط نه دي مساعد.
زه وایم چې همدا یې وخت دی او د فساد پر ضد مبارزه باید له همدې اوسه پیل شي، ځکه چې همدا د ملت غوښتنه ده او هم د ملل متحد. زمونږ یو شمیر کارپوهان دغه ناروغي لري.
کومه ناروغي؟
چې هیڅکله د سپینې خبرې کولو جرأت نه لري او تل خپلې خبرې په لفافه کې کوي چې چارواکي خفه نشي او ځان د کارپو پیس مطرح کړي. د دې کار لپاره دوی یو شمیر ځانګړې اصطلاحګانې لري، لکه د بستر جوړول، د وخت تقاضا، د حالاتو سمون، له چالشونو سره مخامخ کېدل، ناسنجول شوي اقدامات، ظرفیتونه او داسې نور. دوی غواړي په دې ډول هغه کارونه وکړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
زه د پتاسې خور له دغو خبرو سره کاملا مخالف یم او دا نصیحت ورته کوم چې پتاسې ګولې لږ د حالاتو تقاضا ته ګوره، لږ د خپل ملت په دغه نیمژواندې حالات زړه وسوځوه. همدا اوس ډالر پورته ځي او افغانۍ ښکته روانه ده، چې علت یې ښایي همدغه ډول ناسنجول سوي اقدامات وي. موږ باید په دغو بحراني شرایطو کې هر ګام په ډیر فکر، ډیر دقت او احتیاط سره پورته کړو تر څو ګړندي عکس العملونه خلق نشي.
نو همداسې لاس تر زنې ورته کینی؟
نه، زه نه وایم چې لاس تر زنې دي ورته کینی، خو یو ځل د ظرفیتونه رامنځته کړي، یو ځل د یو کاري بستر جوړ کړي، یو ځل د حالاتو د تقاضا او معیارونه وسنجوي، او یو ځل د ورپېښو چالشونو ارزونه وکړي، بیا دې دغه ډول اقدامات په لاره واچوي. پوه سوې؟
پیسمل صاحب، ته د ډالرو د پورته کېدو عوامل په څه کې وینې؟ آیا د حکومت له روانو اقداماتو سره اړه لري که کومه بله خبره ده؟
د ډالرو پورته کېدل او د افغانۍ ټیټېدل هغه طبیعي مسیر دی چې باید طی شي. یعنی د هر نوي حکومت په راتلو سره دغه ډول اقتصادي چالشونه د اټکل وړ دي. وروره، نو د ما په نظر که د سیاسي اقداماتو په ځای اقتصادي اقداماتو ته لومړیتوب ورکړل شي، دا به ډېره ښه خبره وي. که څنګه؟
مثلا څه ډول اقداماتو ته؟
مثلا حکومت یوه داسې اقتصادي پېښه رامنځته کړي چې د خلکو او نړیوالو د انتظار پر خلاف وي، او دغه پېښه وکړی شي چې سم د لاس حالاتو ته تغییر ورکړي، ډالر راټیټ او افغانۍ پورته کړي، او د دغه پېښې رامنځته کول یو ډیر غټ اقتصادي نبوغ ته اړتیا لري چې د ما په ګمان په اوسني حکومت کې ساری نه لیدل کېږي.
نو آخر څه کول پکار دي؟
آخر د حالاتو له تقاضا سره سم ګام پورته کول پکار دي، د چالشونو قابو کول پکار دي، د یو هر اړخیز اقتصادي بستر رامنځته کول پکار دي،
آفرین،
د کاري اقتصادي ظرفیتونو جوړول پکار دي.
دا هر څه خو ډیر وخت غواړي او حکومت باید د وخت په تمه کینی؟
نه دی کینی، یو سنجول شوی حرکت دی وکړي. وروره،
په تاسې خدمت، ته څه پکې وایې؟
زه د دواړو جنابانو له خبرو سره مخالفه یم. ما مخکې هم درته وویل چې د مونږ کارپوهان یو څو دانې سولیدلي او زاړه له کاره لویدلي اصطلاحات لري، او له همدغو نه په کار اخیستو صاحب نظری کوي، په دې ډول چې نه په خپله د خپلې خبرې په معنا او مطلب پوهیږي او نه هم نور څوک. پیسمل صاحب وویل چې لومړی دې یو اقتصادي بستر رامنځته شي، اقتصادي پیښه دې رامنځته کړي، او بیا دې د حالاتو له تقاضا سره سم ګامونه پورته کړي، چالشونه دې قابو کړي، یعنی تر واک لاندې دې راولي، او کاري ظرفیتونه دې جوړ کړي. آیا د ده په مقصد ته پوه شوې؟ زه رښتیا ووایا.
چې رښتیا ووایم نو پوه نه شوم چې دا هر څه به په څه ډول، څه وخت او څنګه رامنځته کیږي.
هو، همدا ډول د سیاستي صاحب خبرې هم بې معنا دي، ښایي چې خپل هم نه یې پې پوه شوی.
پتاسې هیله کوم له خپل حدوده مه وزنو.
زه خو ملامت دغه نه تا قبولم چې موږ یې له پتاسې سره د صاحب نظری په میز کې نیولي یو، هغه څوک چې تر اوسه لا د صاحب نظری په الفبا هم نه پوهیږي.
Oh, 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 oh
اداري فساد ډېر ډولونه لري چې یو یې دغه دی مونږ درخیو.
بخمل خانه د دفتر لپاره د کور ونیو کنه؟
وزیر صاحب یو ډیر ښه کور مې پیدا کړی دی خو لږ قیمته دی.
کرایه څو ده؟
$2,000 ده صاحب.
$2,000
هو صاحب. د څا اوبه ډیرې خوږې اوبه دي، وایي د چینو سرچینه یې له پغمانه ده.
څو کوټې لري
صاحب؟ د کوټو پوښتنه مه کوه صاحب، 15 کوټې لري خو ډېرې هواداره او ښې کوټې دي صاحب.
نه نه بخمل خانه، دا کور ډېر ګران دی، دومره ګران کور نشو نیولی.
صاحب د تا په نظر چې په څو شي ښه دی؟
څه ووایم نو، یو هیات به ولیږو چې وګوري چې ارزش لري او که نه.
اوس څه وکړم، که هیات ولیږي نو ولاکه یې په $3,000 هم ونیسي.
په څه چورت کې بخمل خانه؟
ما ویل عاید ته څه ضرورت دی، زه به د کور له خاوند سره وغږېږم چې کرایه راټیټه کړي، بس خلاص.
نو څه ګمان کوي چې څومره به یې راټیټه کړي
صاحب؟ د 15 کوټو کور کرایه څومره مناسبه درته ښکاري؟ زه ته ووایه
بخمل خانه، د ما په نظر $8,000 ښه ده.
سمه ده صاحب، زه به ورسره وغږېږم.
ښه، که یې کرایه کموله بیا ما خبر کړه.
ښه صاحب، په سترګو.
څه دې وکړل بخمل خانه؟
صاحب په ډېره خواري مې پرې ومنله.
څومره یې ومنله
صاحب؟ انا د تا خبره شوه $8,000.
زه ښه شو.
څنګه سوای وزیر ومنله؟
او $8,000 یې ومنل.
د لارې پوښتنه خو به نه یې کړي؟
نه، د عمره نه پسې ګرځي.
او که خبر شي نو ډیر به په غوسه شي درته، ویریږم چې برطرفه دي نه کي.
وزیران د غومرم خوار نه دي چې دفتر په دفتر وګرځي، غمیې مه کوه.
خدای دې وکړي چې همداسې وي، که نه ویریږم چې د اسد دې له منځه لاړ نه شي پکې.
والکه بخمله، د موټرو لاره نشته؟
نه صاحب، د کوڅې اوسیدونکي سبا ته سره ټولیږي او د سړک عریضه کوي، انشاءالله چې ډېر ژر به سړک جوړ شي صاحب.
تر هغه به مامورین څنګه کوي؟ په دې خامه کوڅې کې به څنګه ځي
صاحب؟ د څو ورځو خبره ده، سړک به ډېر ژر جوړ شي. د دې ځای اوبه او هوا بیا صاحب په ټول ښار کې نه پیدا کیږي.
غلی شه خاینه، $8,000 کور هم نیسي او د موټرو لار هم نه لري، دا وایه چې څومره دې ځانته اخیستي پکې
صاحب؟ په خدای که به مې پکې اخیستي وي.
نو چې نه دي دې اخیستي، په $2,000 دا کور د نیولو دی، زه ته ووایه
صاحب.
والله صاحب رښتیا ووایه
صاحب، خپل کور مې په کرایه درکړی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.